د ماسختن 9 بجې شپې احمد چی بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربی اماراتو ته د 30 ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربی اماراتو یو سوداګر او د الاهاب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاهاب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاهاب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دب خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلی نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د غسیالی نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې تر سره شو. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلی تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:04 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هن لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالی یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسلوالو د برید په ترڅ کې یو پولیس ووژل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانک چارواکي وایي په موټر سایکل یوه کس پر یوه افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شویو ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحده عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موږ سره کومک وکړو جوړ یې کوي د مارکیټ په اړه کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غولسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور چې د جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې و په خپل ایکس شبکې کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللای دی. هوا غي غندل دی د پورته بخ کې ل طالبانو غوښتي چې د سونځه هوا رکړي. جزئیات او امید زهیر مل پراپور کې
د الاهاب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور وای د طالبان حکومت هغه سل جونې چې غختل نن سهار په دوبۍ په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکې یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بلل دي.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاهاب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او پټول برخو کې اسانتیاوي برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوال ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بې له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. د الحبتور ګروپ مشر د دې انجلۍ نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس هوایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ورنکړه چې محرم یې درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې رانکړه.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتر لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 5500 او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بند د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بي صادق اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق د 15 میاشتو رئیس ورور په زندان کې او بي برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصې لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خلاصون پوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوې دي. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک کې راغلي متی الله بي صادق د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي بي صادق د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله بي صادق د مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیې د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د بي صادق نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي بي صادق د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق وایي د متی الله بي صادق نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله بي صادق د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
څخم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله بي صادق ژر پرېږدي، ځکه دغه په بار باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د بي صادق خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متی الله بي صادق د زندان څخه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کړی دی یو لویسا کلی تتلې لپاره کمپین کلاس کاله خو کیږي چې د دا کار دا نور خارج نور مملکتونه باید خپل ژغ پورته کړي او متیو لویسا د زندان څخه باید طالبان اله دا سین دی چې طالبان هغه کسان نیسي چې جرم کړی نه او دا نه اسلامي دی نه د دنیا د ژوند سره دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکې د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنال اکتیویست فقط
میسه واسه دسته کتا برخی فعال و خصه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اقا باید خلاص شی ملگونی ملتون باید پا طالبان و فشار روری من خبری از تور چویسا نه در روحی و روانی او نه هم در جسمی در خلق ده من خوارو طالبان جر در جره بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې دی چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا یولس تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو اته تنه فعالانې هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوې او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیو لاویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب و کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغل بنر دا خبره پروند د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وای د وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یونامال راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځتلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پروند امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لویې اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسېدلی. د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نور بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو په ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام له 800 زیات کارکونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یې هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد یې په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه د حمله کلی و چې د دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بي وزلې په کورنستي روحي او رواني ستونزې یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمیر دوستانو تصویرونه مې وګورې ناروغه شوي، خپل مې مور ناروغه شوي، بيخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورندې. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه خوندي کړی دي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پوری مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات ټول شي سی وی.
ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نه چاودې ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سیشن بي په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. د وای چل جګړې څخه د پاتې شوی ماین په 14 کې خړای او بشل شو. زمان الدین ازادي رو ته ویل چې څو میاشتې مخکې دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه محل 14 وشو چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په 14 کې ټپی او ورسته ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویلې هغه نفر چې وسپنی خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست او چاودید دا حلق حمل د خرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو د توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایم ڈی سی د ماین پاکی موسم مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ماین پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونو غوندې متاثر شوی. هغه سې چې 15,000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي، 3,000 کسان کار کوي او هغه جایو ته چې موږ رسیږو بس کار کوو، چېرته چې نه رسیږو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولی. تلفات ډېر زیات شوي دي، هر کال تقریبا 1,200 کسان راپور دغه وای زیاتره ماشومان دي انجونو کې اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوې مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 1,290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 80% یعنی 640 کسان ماشومان دي، چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبله زیاته شوي. افغانستان یو لغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شویو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچه هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټوي د تیرو 2 لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیر شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت ویسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده، متاسفانه.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د ملي پاوس په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي، ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ بل طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې پراتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې د هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی، هغوی ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هر طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلې دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځانې ویستل، هغه چې پات دي هغه یې شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړې څور زیبات پیدا کیږي په یو شیلا کې، په یو روتخانه کې، په یو دشت کې، په یو کند کې پراتی مړې څور زیبات پیدا کیږي، داسې پیښې ډېر کیږي، او ورته دغه سي چې هغه بندي کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلور وشت دقیقه دی، په نه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومتري واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼېش کوي، او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. و مغشتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غشتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سش کال یې باغ ښه میونی ولی ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه بېرته دي، پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه یې ټول در بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشحاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو، جوړ یې کړو یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې سړې خونې وایي دا به ډېر ښه ساتل شوي وو.
نه یوازې محمد حسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده، موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی، دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کې هلي د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نشته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم غوصله توحید یم. د
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.